غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه و.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلا یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتی پوستا د هوایي برید له امله خوشینی څرګند کړی ده. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دی د اټمي تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اوومه ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 3 لکه خلک اغیزمن شوي دي. ده ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورې سوبې سره تګ راتګ پرې شوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی په چترال کې د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپۍ بیل کړي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتی پوستا د هوایي برید له امله خوشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې پیښې په اړه خبر کړي. خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې اړه ډیر خوشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل سویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا له هغه وروسته ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته په برید کې 9 عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو. خو افغان حکومت په دې پیښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې پلټنه هم غوښتلې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بلې ټپې کړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزین نن مشال رادیو ته وویل تیره شپه ماخوستن د چپرهار اډې څیرمه د 2 سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د ایښودل سوي بم د 14 له کبله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته ورکډه سوي دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروې کړې دي. مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو. او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کیږي. هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کیږي. د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کیږي.
ننګیالي یوسفزي وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکډه سوي دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټمي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیار او ذمهواره لاره ده. د وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو ترڅو د ایران د خطرناک هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخته په قراره نکشینو ترڅو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشی کړي. د امریکایان باید خپل کورونه توستانه سي. سپینمانی په دې لټه کې دا چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د اټمي تړون مخه ونه نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني پلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیز کمیټې ټاکلو لپاره رای اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي لا تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کېږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او که نه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل سوی دی کوم چې به د لویدیځ پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبې جوړولې. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ نوښت وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمدا سیمې ته نږدې په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا دفاع وزارت ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوب بی جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای او تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدم کو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو روانې لړۍ لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د هغوی د ترهګر بریدونو کولو توان له منځه وړی دی. د چارو یو شنون کې بیا د پاکستان پوځ د دې ادا برعکس نظر لري.
دی لا پوره تور باندې ختم کړی شوی نه دی، بلکې هغې د ځمکې لاندې شوی دی او څنګه کې چې ورته مکمل راوي دي اظهار کوي.
په قبایلي سیمو کې روان جنگ د قبایلو د ماشومانو پر نفسیاتو هم ژورې اغیزې کړي دي.
د جنگ خبره، د فوج خبره، چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي، د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده.
او د خیبر جنسالی تیرا میدان هغه کډوال چې خپل سیمو کورونو ته بیرته لیږل شوي وایي له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي.
کلی خلکو ټول ویرون دی، اسمونونه د تلې شای مسره نشته. دا 15000 په پچ نو پاکستان سره لوګو خلکو را ملو جو تر ور نه ملو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوس. اولنه یې موضوع ترازو: د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دغه صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. دی وایي هلته د زیان د ازالې لپاره یې د پام وړ پیسې منظوري کړي دي. په دې اړه د احمدالله رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په ومه ورځ هم روانه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او یو هوټل په شمول فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د مشتاق غنی وینا وه چې خیبر پختونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د بیا بحالې په کارونو خرج کولې شي. د ترڅنګ زر د خوراکي موادو پیکټ هم په متاثرینو کې تقسیم کړي شوې دي. د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثر شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونه په جزوي توګه متاثر شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA چارواکي محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د چترال متاثرینو ته د خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. دین علاوه د چترال نه پیښور تر اتلونکې مرکزی سړک هم د موټرو لپاره خلاص کړی شوی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینې نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې متاثرینو سره د هر ممکن مرستې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وی اتارټی ته چترال ته تلونکې N45 سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره د کولاو ساتلو هدایت کړی دی چې په امدادي کاروایانو کې څه قسمه مشکلات رامخته نشي. یاد دی چې د موسمیاتو محکمې د چترال په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر راتلونکو 3 پورې د دمې دمې سره د نور بارانونو کې دوه پیشنګوئی کړی ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې وسلوالو په سوابای کې د پولیسو پر یو مشر په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم لوی مدیر راهیسې د امن لخکر پر غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او دا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه ده چې آیا د ضرب عضب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که نه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی. پامیر ساحل یې ځواب راکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او داوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدل لیکړی دی او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وای وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عضب.
دای وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عضب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدی عملیاتو لقبل پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هوایي شبکاو د قومندی یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلی گی نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شانتې هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیلمن ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکې ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
د پامیر ساحل رپورټ موردو. له شمالي او جنوبي وزیرستانه به کورکل شوي خلک وایي بدمنای پوځي عملیاتو د کډوالۍ له وجې د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اغېز شوي دي. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي کله یوې خوا د دوی ماشومان د خارج ژوند په طریقو خبر شول نو له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی. انیسی اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له کارکوونکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د ده په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چارا تقدیر بدل سو کنا دیش کی ماضی نجی تیرا کڑا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بات لے لی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل دا کنا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کولو سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر نه دی وړی، هغه خراب شوی دی. ډاګه به یاري چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی فلحال.
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوډ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشیا غلط طرف ته روان دي، چې هغه کې بیکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیان هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغه تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو، نو دا مقابله هغه یو په ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسئله یې هغه اکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاویږي، دا ماشوم نور شوی دی یا دی جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته ځو، کوي چې مونږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ کمرانان دي چې څوک دي کنه، دوی ته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پہله ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسي کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنیخېلو ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنۍ ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیا نور سامانونه ورکړي دي. خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپناه د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې له افغان دولت د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخېلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تر دې دمه مونږه 1300 کورنۍ مونږه سروې کړې دي مونږ په نخه کړې دي 1400 کورنۍ سره مونږه نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 1400 کورنۍ نورو سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کمی یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپرل شوو سیمو کې نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتې نه دغه شی مننه کړو نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو به چې مونږ سره نور مرسته مو شي کورونه نه لرو کورونه ټول را لوسو ټول ارز مالونه هم پات شو ارتي حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تان نه پراته دي څوک هم داس پر ډاک پراته دي د اعتماد دي کونډي دي دا دولت چې مونږ سره دام رسته وکړي مونږ لازم کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو دا دوه ورځ بارانو شي څوک بارانو د لاسه مریضان شوی دي په هسپتالو کې پراته دي در په در خاورې پسر دي
ما نوم حاجی صادق ده د سپینغر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی ما نو دغه مرسته چې دا فعلاً دپاره شوې ده مونږ تر مرستو مننه کړو مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي نور د سروې نه پاتې دي
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو ته راپه کډه شوې وي دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نخه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله وارې ډلې د فعالیتونو او په هغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو اسارېدو په څیر موضوعاتو لیکنه کړې ده مجلې په دې اړه په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم راخیستې دي شاهین بونیرې ته د لیکنې مهم ټکی وروي
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادی نه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخنیوي لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي خو اوس ولسمشر غني د امریکایي ځواکونو د اسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور وغځي باید مخه ونیول شي فورن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دی د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه پر ضد دی چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچره له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو خبرو اترو په بهیر کې د ولسی خلکو مشرانو ونډه ډېره شي او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي نو دا خبره ترې بعد سولې له راوستلو سره مرسته وکړي د خوست د مخکخانو دا څرګندونې ترې یوې غونډې وروسته له مشال رادیو سره وکړي چې د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه. له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال را ریت ول چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا دیرش میلیون نفوس لری پا آکه علما شتا دیر فاضل خلق شتا قومی متنفذین خلق کی دی چه کمون هم سیروان دی دا صلاحیت های تا وسپوری نو پر اختیاز را کدیش هم طلبون دی تازیری گی هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیری گی دا پروسا بر اختیار افغانی شی خو پا دی شر چه پر اختیاز را لکه چرا کم چه دکتر صاحب اشرف غنی ہووی دا خبرا دا پروسا افغانی شی بحرانی دولتونا دی سیمی دولتونا دا طول لست نوخلی او دی زره تل نکومک بسر وکی
د افغان حکومت او طالبان ترمنز دستور لمرنهی او مستقیم خبری د جولای میاشت په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوی. مدنی فعال او ژورنالیست زاید شانگار وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ لاړ شي چې ټولې ښکېرې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس دا داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینې همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه هیوادونه مطلق اکثریت دي، همشان یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي، او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غني غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې دو، کدی مشر دو، کدی کونډ دو، کدی سپینګیر دو، کدی حکومت په سطحه دو، خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي ښې معقولي خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار هم مشال راډیو ته ویلي وو چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د دې مذاکراتو لپاره احتمالاً چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان چې وایي به شک چې
ډېر سخت راغلی تیران یا هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری خارګوټي کې د شو خبرو تور پاړې وه، لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د مری خارګوټي خبرې څه وړوکې پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر یې هم په دې وروستیو کې پخلی وکړ. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگټن کې میشت د بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څیړونکو اندازې غلطې ثابتې کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غني په غوښتنه به پاکستان د طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتېږي چې پاکستاني اسټبلشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غني هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای شي، او بل دا ویره هم د چې چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پریوزي. موید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډیره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه او واضح شوه چې تر پردې شاته ډیر څه روان دي چې په اړه موږ ډیر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولای چې د راضي کولو پالیسي کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پایل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د غرمې 12:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا کوالی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په زرګونه کسان اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانون د لړۍ نن اوم ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 3 لک خلک اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرمختي پوسټه د هوایي برید له عمله خوشنۍ څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سیشن به پورز نه وخت د سی ډی پی شي پاړه په خبرکړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خوشنۍ دي چې د افغانستان د ملي اردو عسكر وو وشل شو. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او بلې ټپې کړې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد زی عبدالزی ویل د پېښې بیګا سوې ده چې د دې پېښې پرانه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویچي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ په شاوخوا کې اوس پرتې دي. ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غوړو غشتنه کړې ده چې له ایران سره د ایټمی اتړون ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانی چارواکو ته په وینا کې کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره ایټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد شوی دی. جواد ظریف د سرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې ده.
خبرونه ولندیز مول بوریوال کاکړه واورې د اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابی اکرم خان نور
مشرک رسپانه خپل د ری کلی کې چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریان له وجې تر اوسه پورې 300 کلی متاثر شوی دي. د پاکستان پوز او ځلې انتظامی لړخه امدادي هلې ځلې روان دي، خو چې څومره کوشش هم وکړي شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړي پات کېدل فطري امر دي. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندل لپاره نه خو کارآمد ماشين رښته او نه ځلې انتظامی سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې قومي ادارې لپاره د خپل پوره تیاری سره ادارې مخکلي کې چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیګل پکار وی چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپل سفارشاتو پرانا کې یو حکمت عملی جوړ کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت کم صورتحال دی، نو ضرورت دی خبرې دی چې کومه تباہی وشو چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستي شي او د نقصاناتو یو رپورت دی جوړ کړي شي. ادارې اخیری کلي کې تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیګل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزه نپسته د نقصاناتو ازالې لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپرس ورس پاڼه خپل د ری کلی کې په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې دیان لس کسان وژل شوی دي. نو هلته خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دي او د دې پیښې ککر ټول غټ وسلوال نیول شوی دي. ادارې لیکي په تیرو څو ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوی دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 8 اربو روپو خریداري هم شوی ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نصر صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې څلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې څلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال قابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیر کې لیکي کده کراچۍ حالات نور هم ښه کیږي نو کاروباری هلې څلې به نور هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو لیکنې راغستې دي. نیشنل انټرسټ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې آیا دا خبرې ترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي ودروي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز اوروي.
نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو واسطازو تیره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټي کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورسپانه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیله پیدا کړې ده. د نېشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې شاید دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورسپانه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پاوز د پېښور او کوټ شورا او حقانی شبکې غړي د ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې د خبرو اترو ته د طالبانو د مرستيال مشر ملا اختر محمد بنصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دي خو ځینې ریپورتونه بیا وایي چې د عبدالقیوم زاکر غوندي کمانډانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورسپانه لیکي پاکستان شای لدی کبل طالبانو ته ویلی وی چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلول ویرو. د نېشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټي کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړي توګه پاکستانی پوز لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورسپانې لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالي مخه نیول کیږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوی تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورسپانه په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لری کېدو لکبله $150 ارب ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورسپانه ته ویلي چې دا پیسې به د ایرانی ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي چې ایران اټومي تړون عملی کړی نو خای پراتونکو شپږو میاشتو کې ور باندې د لګیدلو بندیزونو لری کولو بهیر پیل شي. دا خبره جان کیری له امریکا غږ ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د وویل اول باید د امریکا کانګرس همدا تړون منزور کړي چې د عملی کېدو بهیر یې پیل شي. د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانې میاشتې پر 14 نیټه اټومي تړون لاسلیک شو چې په نتیجه کې تهران اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به ورباندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د مرکې مهمې برخې په امیر ساحل ژباړلې دي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ک ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګیدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټول ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو خای پدې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا پدې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایا چونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایا چونې معنا دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رائے ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رائے ورکړه او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکو په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي. جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوي تړون په اړه رائے ورکړي او که کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملي کېدل پیل شي. د ده په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډېره مهمه وي. کیری ویل په بشپړه توګه د تړون له عملي کېدو سره به د ایراني ولس د ژوند معیار لوړ شي. دی وایي که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅ کله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. روسیې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ختیځ اوکراین کې د یو مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدلو پیښې پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې الوتکه کې لسګونه کسان وژل شوي وو. ملیحا میرزاده د دې لیکنې تفصیل اوروي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په شلمه نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شوو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-18 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 290 مسافر وژل شوی. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنگي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په دوه هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایۍ لپاره ډېر مهم ګرځول شوی دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه منفي اثرات پر وتی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو ترشا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه خې خبرې وشوي او زیات کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معاملہ کې ګټور رول لوبول جاری ساتل شي که څنګه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه مول زمونږ د همکاري ملیه امیرزاده نو ورید.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي خای په یو نه کې د نننه په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات شوي او امنیت یې تر یوه حده ښه کړی هم دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي او د هغوی لپاره د ناشونې کړي چې په دې ولایت کې چې په دغه ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. رحمت الله افغان پر دغه موضوع له کابله رپورټ راکوي.
دا سی تمه کې د شی په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دی ولایت کې هغه غواخونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت متوجي کړي لري او د دی ولایت په امنیتي وضعیت کې بخوالی راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دی پیل شوی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکو اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل شي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
از نظر ما نامدن جنرال سید دوستم است.
زما له نظر د جنرال دوستم نه راتګ دی. غوس محل په جوزجان کې دی. نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پاتون کوم کې چمتو دي. امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واکې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونۍ کې هغه عملیات ترسره شول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل شوی و، معنا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په لمنځوړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړ پوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
څوکشته کرشته چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او موږ ته یو لار وخی.
د ماشومه مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچه پډی را شون. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلم لاړه.
خلې موږ ته کارتون راکړو و سې موږ او پولیس لاس ګروا. پولیس ته شکایت کړی چې اول د ترته یې دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د خیبر جنسای د لری پرتی سیمه تیرا میدان خلک وای وسلوالو طالبانو د دوی کورونه سوځولي وو چې د دوی په خبره تر اوسه هم لانه دي جوړ کړل شوی. د سیمه تستانه شوی کسان وای حکومت هغه پیسې ندی ورکړي د کوم چې یو سره جمعنه کړي وو. دوی زیاتوي ژوند ډیر سخت دی او حکومت دی د دوی کورونه ور جوړ کی. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دیړه رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلق وای چې په 2013 کال کې د دوی ټوله کورنۍ خپل سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوي کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړی شوې معاوضه میلاو شوې ده. په دې هکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
بس واپس انجه شوي، بس مشکلات خو دا دی چې کلي خلکو ټول ویرون دي، سمونونه دي تللي، شاهي مسله نشته. چاکومه ودی کړی 15 زره پکش نو پاکه دا سلوغو خلکو له ملو جو تارو نه ملو و غن الوا تلور 15 لکه کلی بیرون کلی خبره شو عايش لاند نه ملو د کورونو بده پوره چکه مو ودی حکومت کړی چا غاب اکامم دی زګه چې تلور لکه هوا کوټم نه جوړیږي دا خو بس طلبو نو نو په لوکا باندې نه وته او بس خلته هو ته لو چې بیا واپس ورلل غن نور می بیا لوکا سو پکړل او شهرال کلی ملي په بس ورونو جو تار دا سه دای چې ملک واسه خپل ملک خو دا کوټه له سره ډیر ګډ وړل درشي نو کوټه بس د سین چې دیولونه شل ودلی او شکنډرې لوړې او بس د سیرونه وی جوړې پرته
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړ وو او هغه ټول سو زول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خود لرګي په دې چتونه سو زول شوی دي اوس په دیولو د پوسه ځون لا تر پلی اچول دي توغه تر پلو لوند چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکو کې په سورو کې هغه وو تر پلی ته یوسي غریبون د شپې بیا په ځون باندې وتاړي نو تیرو خل چې کوم دی هغه خو انتهایی مشکلات سره مخ دي. د تیرو خلکو سره چې کوم 25000 روپۍ په 2013 کې ودا شوې او غلط وسه کړې نه دی ملو شوې دا شته څلور لک څلور نیم لک روپۍ د موږ سره دا ودی شوې چې دا به توسل کورونو لا درکول شي چې د ستې په باندې هغه یو کوټه د جوړې کو چې بچین پامن کوي هغه څلور لک چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا ملو شوې او نه د کجوري خلکو لا ملو شوې تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوې دي نو هغه خلبه آبادی په څه جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړول موازې په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې موږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلې دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي. یاد دی وی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی ابو سالار زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نه چې باغې کې وو وی او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د ممند جنسای د ساپو تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړی و لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي چې په خبره یې دغه کار ورته ډېر ستونزمن تمامېږي. د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د باوتی په سیمه کې د سلويخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ور لېږلي چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتینون دی اوس منګه ته چې مریض پیښ شي یا خو باجاول خسته شو په باجاول خار کې د سہولت نشته دی نو کم از کم موږ ته چې مریض پیښ شي په ډیره مشکله باندې موږ په خبر ته خپل مریض رسو او په خبر ته مسله دا ده چې دلته روډ موږ ته خراب شوی دی چې ګنټې د دوه ګنټو لار موږ ته شپږ ګنټو تر کېږي.
او عمران نو یو بل تن وای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسی د روغتونونو په ځای د باجاول روغتون ته وړي.
پښتو ته د دې حکومت توجه نشته الحال موږ ته دومره تکلیف دی کوټه مریض راشي باجوړ غټ هسپتال نه دی هغې ته رسو باجوړ ایجنسي کښې بل ته بل دی په غلاهۍ کښې هغه موږ نه لږ دی روډ دومره خراب دی که نه چې په دوه ګنټو کښې خو مریض اول رسولی نه شي چې دوه ګنټې په هغه تېرېږي نو کوم تکلیف هغه ته نور هم زیات شوی یا د منځه وړی.
فضل ودود صافی چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وایي چې بوته سیمه د صافو تحصیل یوه ډېر آباده سیمه ده خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هېڅ رقم مرستې نه دي شوي.
هغه هسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټوله آبادي چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا هسپتال دوباره سا شي. موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو دا مطالبه ترې کوو چې یاره دې هسپتال باندې بیا دوباره کار شروع شي او د دې ځایي خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کښې چې کوم دی دا حل شي.
او کوم مهال مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغې وویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې ړنګو او یا د کم سهولتونو والا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاده دې وي چې په محمود ایجنسۍ کښې ټول 15 روغتونونه دي چې پکې 14 وسلوالو ړنګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د محمد ایجنسۍ د غرنۍ پړانګغار او شاوخوا سیمو خلک خوښ دي چې په سیمه کې د وړو باراني بندونو جوړېدو له وجې دوی د خپلو ځمکو نه اوس ښه حاصلات ترلاسه کولی شي. د سیمې اوسیدونکي وایي په کویانو یا څاګانو کې هم د اوبو سطح لوړه شوې ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد ایجنسۍ کې درې کلونه وړاندې جوړ شوي په څلور وړو باراني بندونو لږو زیات 1500 جریبو نه زیات ځمکه خړوبولی شي. دغه ځمکې للمې وې چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وې. دا بندونه په پړانګغار، بنګلو، میچنۍ، غلنۍ او اقربډا کې جوړ شوي چې اولس یې وایي نه یوازې د کروندې ګټه یې وشوه بلکې د کویانو اوبه یې هم اوس نه وچېږي. الماس خان د پړانګغار اوسېدونکی دی او وایي
دې تقریبا 300 جریبه ځمکه اوبه کېږي او په هغې کښې راځي کرکۍ، بابو، رنګ، کیرړه او بارم شاړه وه. دا بیخي شاړې وې. دا خلک بارانونو ته به صرف ناست و بارانونو به کېدل او یا به کېدل یا به نه کېدل.
د بنګلو کلي میچنۍ باراني بند هم لږو زیات 200 جریبه ځمکه خړوبه کړې. دغه باراني بند کښې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولی شوي دي. زیبرحمان مومند دغه کلي اوسېدونکی دی او وایي
دغه 250 جریبه ځمکه به دې کور کړې او خلکو مخکې را دغه ځمکې چې کومې وې دغه به شاړې شو ډېرې پرتې وې په دغې باندې چا څه کول او خلک پرې ټماټر کري، مرچټي پې کري او جوار پې کري. نو کافي خبره چې داسې دي چې خلک پرې په روزګار شولو ترقي وشوه.
او د محمود ایجنسۍ له ټولو زیاته خوشکه چې اوبه نه لري غلنۍ سیمه ده. په هغه ځای کې دغه باراني بند څومره ګټه ورکوي؟ واجد حلیم زی وایي
کوم ځمکې وي هغې ته به ډېره فایده وشوه چې هغه اوبه ورکولی شي. بل چې کوم دی دلته د اوبو ډېر کمی و نو کوم کویان چې د هغو د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. او دې نه اهمه خبره دا ده چې بل یو سیل ځای هم دی خل ورځي هلته به کوم د روژه و یا داسې عام موسم وي، ګرمۍ موسم وي، لامبې هم پکې او نور د یو سیل ځای هم دی.
نو د دې بندونو له وجې په کرونده کې ځایي اولس ته ډېره ګټه شوې ده. خو د دې بندونو د لاندې ځمکې به نورې هم هوارولی شي او یا نه؟ د زراعتو د محکمې اګریکلچر افسر محمود ایجنسۍ شفیع الله خان وویل
چې د 1500 پورې جریبه ځمکه نه زیاته انشاءالله چې خړوبېږي. بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کوم کما ډېر یې ده. موږ خو لکه څه لنډ دی اواره کړې هم ده میچنۍ علاقه کښې په پړانګغار کښې مو دې ډیم اوبو ته او مزید انشاءالله نور پروګرام هم شته دی. نو په هغه باندې پیداوار کښې ډېره اضافه شوې ده.
او یاده دې وي چې په پړانګغار کښې د موټو شا باراني بند هم تیار شوی دی خو لا یې هم ځمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی. ولې مونډا ډیم چې د کروندو نه علاوه د بجلۍ تولیدولو لپاره هم جوړولی شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړېدو په منصوبې کار روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د هند په څیر پر دغه هیواد هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدلی شي. له پاکستانه نورو هیوادونو ته د امونو وړونکي شرکتونه وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي نو د هیواد تجارت ته ښایي زیان ورسیږي. د مقالې تفصیل له انیسې اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځینو میوو او سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې په وړلو بندیز لګوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشي او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداری ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلي دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 1,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیږلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 1,09,000 وسوټنه امونه لیږلي دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ار یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړول شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسیدل شي او بیا به د هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډیره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسیدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو لتر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمہوار دي چې نور هیوادونو ته د وړونکو سامان د معیار جانچ پړتال وکړي ځکه چې د حالات تر هغې نشي سمېدلې تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاري نوي شوي. تیر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی وو. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشی او مچانو خطره تر حده ختم شي. خدایداري تر مخه دا د ماشو مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسالې د هوارولو لپاره ډیر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نور هیوادونو ته